نو فرمایلی شو چې فتنه د قتل نه هم لوی ګناه ده. او وی فرمایل ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوکم عن دینکم ان استطاعوا. دوی به تر هغه وخته پورې ستاسو سره جنګیږي چې تر څو پورې تاسو د دین نه نه یې اړولي. که چېرې د هغوی طاقت وي، یعنی که د دوی وس رسي، نو دوی به تاسو د دین نه لرې کړي. دوی به ستاسو سره جنګ کوي، یعنی دوی به تاسو په قلاره پرې نږدي. د دوی په زړونو کې د اسلام لپاره دومره بغض او حسد دی، او هغوی به تر هغه وخته پورې کوششونه کوي چې تر څو پورې تاسو د دین نه نه یې لرې کړي. د هغوی کوشش به دا وي چې خپل مشرک دین ته مو واپس بوزي. د هغه وختو پورې به در سره جنګیږي. کله به در سره جنګ کوي، کله به در سره کله به درته په زړو کې شکونه اچوي. څه مطلب؟ یعنی کله به هغوی ستاسو سره جنګ کوي، کله به درله په زړو کې شکونه اچوي، کله به درله لالچ درکوي، کله به درله تکلیفونه درکوي، کله به در سره ورانه کوي. دا ټولې د هغوی طریقې وې، د هغوی حربې وې چې دوی به استعمالولې. کله به یې ورله د مال نقصان ورکوه. دا ټولې طریقې وې چې د دې په وجه خلک کوششونه کوي چې بنده د دین نه لرې کړي. نن جنګونه نشته، خو چې څوک د چا د لاندې دي، نو په هغوی ظلمونه کوي صرف په دې وجه چې هغوی د الله نوم نه اخلي. صرف د یو الله د نوم په اخیستو سره د هغوی ژوندونونه حرام شوي وو. او تاسو په دنیا کې په ډېرو ځایونو کې ګورئ چې په هغوی باندې څنګه ظلمونه کېږي، صرف په دې وجه چې هغوی مسلمانان دي. که هغوی دین پرېږدي، نو بیا ټیک ده، بیا نه جنګ وي او نه دشمني. حالانکه په ځمکه باندې صرف حق د الله تعالی دی چې د هغوی عبادت وشي، ځکه چې هغه مالک دی، بل د هیچ چا حق نه جوړیږي. دا د هغو صبر دی چې په دنیا کې شرک کیږي، کفر کیږي، ایتیزم کیږي. الله تعالی دا هر څه برداشت کوي، بیا هم هغه خلکو لا خوراک سقاک او نعمتونه ورکوي. او دا د هغو حلم دی، د هغو بردباري ده. ګنې دلته یو کس هم ژوندی نه شو پاتې کېدی. کچری د الله تعالی دا صبر نه وي، دا حق د هغو دی چې د هغو عبادت شي. ومن یرتدد منکم عن دینه، نو بیا واورئ، که څوک د دې خبرې سره ګبراو شي چې په موږ باندې ظلم او ستم راغی د دې دین په وجه، او اوس موږ بل دین طرف ته مایل شو، هغوی دین اسلام پرېږدي، ځکه چې هغوی دا سختي نه شي برداشت کولی، او هغه دین پرېږدي، نو د هغو بیا څو انجام دی؟ که څوک ډېر شکونه د بنده په زړو کې اچوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې، او د قرآن په باره کې، د الله تعالی په باره کې، سو داسې خبرې مشهورې کړي. نن داسې قسم لیټریچر تقسیمیږي چې د هغې په وجه د مسلمانانو ذهنونه پلوټ کیږي، ګنده کوي، د هغوی ذهنونه خرابوي، داسې برین واشنګ کوي د هغوی د خپل نبی په باره کې، چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې په هغوی شک پیدا کړي، او چې کله د یو مسلمان تعلق د خپل نبی سره هغه شان پاتې نه شي چې هغه محبت ختم شي، نو بیا خو د هغو دین ختم شو، بیا دین څو پاتې شو. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن د احکاماتو په باره کې شکونه خلکو له په ذهنونو کې اچوي. یو څو خبرې رانیولې دي، او د هغې په ذریعه خلک د دین نه متنفر کوي، او د خلکو سره خو د دین علم وینه، نو هغوی د دوی په پراپیګنډا کې راشي، او بیا خلک هم داسې خبرې شروع کړي چې په دنیا کې ظلمونه کیږي. نو ستاسو خدای چرته و؟ په افریقا کې دومره خلک مري، نو د هغوی دپاره څه ولې نه کوي؟ نو د داسې قسم خبرو سره خلک د دین نه لرې کوي. نو دا مختلفې طریقې هغوی زده کړي دي، او چې داسې ازمایشونه راشي او خلک پکې اونخلي او هغوی مرتد شي، یعنی ارتداد وکړي، پرېږدي اسلام، که بل دین ته واوړي او که نه خدا دین پرېږدي، نو چې څوک د دین نه لاړ شي، مرتد شي، فیموت، او بیا په هغې کې موت، یعنی هغې له مرګ راشي. استغفر الله. الله تعالی دې معاف کړي، الله دې معاف کړي، یا الله زمونږ د دین حفاظت وکړي، ای الله زمونږ هم او زمونږ د راتلونو لسلونو او د آخري وخته پورې حفاظت وکړي د دې ټولو، ای الله د شیطان د وسوسو نه د مرګ په وخت کې زمونږ محفوظ او ساتي. نو که په هغې کې هغوی مړه شي وهو کافرون په دې حال کې چې هغه کافر دی هغو دا دین پرېښودو که هغه چاته ووایي او که ونه وایي فاولئک نو دا هغه خلق دي حبطت اعمالهم د هغوی عملونه خو ضایع شو کوم عملونه یعنی د هغوی نیکۍ تر نن ورځې پورې چې څومره نیکۍ کړې وي نو هغه ټولې ضایع شوې او دا داسې ده لکه چې یو غټ نمبر وي لکه بیلین او هغې له د زیرو سره هغه د زیرو سره ملټیپلای شي هغې له ضرب ورکړی شي نو د هغې څه نتیجه وي که هغې له ضرب ورکړی شي د صفر سره نو هر څه زیرو شي ختم شي ایریز شي که ډېر غټ رقم وي نو هیڅ پاتې نه شي که د نیکیانو انبار وي د بنده سره که یو انسان مرتج شي نو د هغو ټولې نیکۍ چې وي نو هغه زیرو شي ختم شي که حجونه یې کړي وي که منځونه یې کړي وي که روجې نیولې وي که هغه امام و که هغه مؤذن و اذان یې ورکړی و که هغه غټ سکالر و لیکن خدا نخواسته که هغه مرتج شو نو د هغو ټولې نیکۍ په سمندر لاهو شوې او دلته فی دنیا والآخره ولی راغلی دی په اخرت خو پوهیږو لیکن د دنیا لفظ ولی راغلی دی ځکه چې په اخرت کې به هغو ته د نیکۍ هیڅ اجر نه میلاویږي دنیا په دې وجه بیان شوې ده چې د نیکۍ په وجه الله تعالی بندله په دنیا کې هم اجر ورکوي بدله ورله ورکوي د نیکۍ چې کومه میوه وي کوم برکتونه وي نو هغه بنده ته په نظر راشي ځکه چې انسان نیکی کوي نو هغو ته د زړه سکون میلاو شي او دا یو غټ نعمت دی چې دا د پیسې سره بنده ته نه میلاویږي چې کله انسان نیکی کوي نو د هغو په وخت کې برکت پیدا شي چې نیکۍ کوي نو نیک دوستان ورته میلاویږي چې نیکی کوي نو د نیکۍ ورته نورې دروازې کلاویږي نو د نیکۍ سره انسان ته په دنیا کې هم ډېر برکتونه او نعمتونه میلاویږي هغو ته خیر میلاویږي نو هغو ته بیا په دنیا کې هغو ته بیا په دنیا کې هم نه میلاویږي او چې او په آخرت کې هم سپاتې نه شو اکاونټ یې زیرو شو و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا د الله تعالی فیصله ده د اور هم دا خلق دي د اور ملګري دي د مرتد د اوسېدو ځای اور دی هم فیها خالدون هغوی به همیشه په هغې کې وي د ټولو نه قیمتي شی چې ستاسو سره دی نو هغه څه دی ایمان ځکه چې که ایمان لاړو نو یو نیکي هم باقی پاتې نه شي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې او د هغوی لپاره د همیشه جهنم وي که هغه ډېر ښه او نیک مسلمان و لیکن که د هغو مرګ په کفر باندې وشو نو د هغو هر څه زیرو شو نو اوس د ټولو نه قیمتي شی ایمان دی نو بیا حفاظت د څه په کار دی د ایمان دومره د پیسو هم حفاظت نه دی په کار لکه څومره چې د ایمان په کار دی ځکه چې په دې دور کې د ایمان لوټ کولو والا ډېر دي او بعضې د ایمان نوم واخلي او بنده کوم ځای ته ورسوي هغوی وایي چې ټول مسلمانان دي قادیانان په کفر باندې دي او ګورئ دا انجام دی د هغوی او داسې فرقې جوړې شوې دي چې بندیان کفر طرف ته بوزي او خلک ورسره ودونه هم کوي او د هغې نه پس بیا د نسلونو سوال وي که هر بنده د کفر والو سره ودونه کوي نو د دې نسلونه به بیا څو حال وي دا سوچ نه کوي او چې څوک په خپله په دې پراپیګنډه کې راشي نو د داسې سیزونو نه بچ کیدل پکار دي د ایمان د مضبوطولو دپاره د علم ضرورت وي چې بنده علم زده کړي که علم وي نو په ایمان کې به مضبوطي وي او موږ د څه دپاره قربان زده کوو چې زه د خپلو بچو سوالونو جوابونه ورکړم ځکه چې کله بچي لا جواب کړي بنده زه ټیک ده تاسو خو د علم ډېر کم قیمت لګولی دی په اصل کې دا علم په دې وجه باندې اخیستل دی چې ای الله زه خپل ایمان بچ کړم او زه د خپل اولاد ایمان بچ کړم د دې دپاره چې زه د بچو په مخ کې امبارس نه شم چې زما مور له دام نه ورځي نو دا خو د دین د زده کړې صحیح جواب نه دی ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله صحابه وی چې ټیک ده الله تعالی موږ له دا تسلي خو راکړه چې د هغوی جرمونه ډېر زیات دي د هغوی ګناهونه ډېر زیات دي لیکن هغوی دا سوچ کوو چې د دې به موږ ته څو اجر هم میلاویږي او که نه نو الله تعالی فرمایل ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. بشک ها خلق چې هغوی ایمان راوړی دی، هغوی هجرت کړی دی او هغوی جهاد کړی دی د الله په لار کې، نو هم دا خلق دي چې د الله تعالی د رحمت امیدوار دي. یعنی د دوی د پاره اجر هم دی، د الله تعالی رحمت به دوی ته ملاویږي او د الله تعالی غفور رحیم دی. دا خبره خدا غوی د پاره وه، لیکن د دې عام څه معنی ده؟ د جهاد معنی ده جدوجهد کول، سخت کوشش کول، ډیر سخت محنت کول، او دا محنت به د الله په لاره کې د تلو د پاره کیږي. نو دې محنت ته جهاد فی سبیل الله وایي. نو دا سوی چې کله یو بنده په اسلام کې داخل شي او یا هغه شعوري مسلمان جوړ شي، نو ډیر زیات رکاوټونه د هغو په لاره کې ودرېږي او دا رکاوټونه د هغو د دین په لاره کې راشي او هغه په دین باندې تلو ته نه پرېږدي. په دې رکاوټونو کې خلک د کله خاندان والا وی، یعنی د خلکو خاندان والا هغوی دین طرف ته راتلو ته نه پرېږدي. کله برادری وی، کله قبیله وی، کله خپل بچی وی، کله خپل قوم وی، معاشره وی، ټیک ده، نو ډیر سیزونه وی. نو اوس د هغوی سره جهاد سوی داسې خو نه ده چې د هغوی سره د تورې په ذریعه جنګ وشي. انسان چې کوم کوششونه کوي چې زه د الله په لاره باندې قایم ودرېږم، د دې لپاره چې هغه کوم کوشش او محنتونه کوي، د هر قسم مخالفت هغه مقابله کوي، روان وي، برداشت کوي، نو هغه دی جهاد. جهاد صرف جنگ کول نه دی، قتال د جهاد یو شاخ دی. کچرې داسې وخت راشي چې بنده ته جنگ پیښ شي او څوک هغه د دین نه لرې کوي او هغه خپل ځان قربانوي چې نه زه به په دې دین یم، د دې دپاره بنده د جان ورکولو دپاره هم تیار شي، جنگ هم کوي، نو بیا هغه قتال شي. نو جهاد یو ډیر وسیع ټرم دی، په دې کې ډیر سیزونه دي. قتال د دې یوه حصه ده، دا ټول کوشش دی. او که بنده ته خپل جان ورکول هم وي، نو هغه بنده ورکوي چې زه په دین باندې پاتې شم. نو دا داسې ده چې ټول انسانان دي، خو په هغې کې مسلمانان ځینې دي، ټول انسانان مسلمانان نه دي. دغه شان ټول محنت ته جهاد وایي، چې هر قسم کوشش په دې لاره کې وشي. که هغه تاسو د قلم سره څه لیکئ، که هغه تاسو خپل دین بچ کوی او دشمن له جواب ورکوی، نو د قلم سره هم جهاد کیږي، د خولې سره هم جهاد کیږي، د خپلې ژبې سره بنده د دین دپاره تبلیغ کوي، خلکو ته دین رسول، دا هم یو جهاد دی. د کفر په مخ کې کلمه حق ویل دا هم یو جهاد دی، د ژبې سره، د مال سره، د قلم سره، او د میډیا په ذریعه هم کیږي، د علم په ذریعه هم کیږي. په دې لاره کې تاسو محنت کوئ چې د الله دین خلکو ته ورسوئ، د الله دین بچ کوئ، نو دا ټول په جهاد کې راځي. پخپله هم په دې اوسی او نور خلک هم دې طرف ته راغواړي. او چې کله د دین لپاره جنگ کوي، نو د هغې نه هم مرسته کیږي. که په لاس کې موتوره وي، نو د هغې نه هم مرسته کیږي. نو هم دا خلک دي چې د الله د رحمت امید ساتلی شي، یعنی د الله د رحمت امیدواران هم دا خلک دي. دا خلک حقدار دي د الله د رحمت د امید ساتلو. نو ولې باقي خلک دي نه ساتي امید؟ نو د الله د رحمت هم درجی دي کنه، د جنت هم درجی دي، ښکته درجی هم دي او بره درجی هم دي. چې چا ایمان راوړی وي او کور او قام پریخی وي، یعنی چې چا خپل وطن، خپل کور، خپل خلک، خپل مال او متای پریخی وي صرف د سود لپاره چې د الله په دین باندې قائم ځان وساتي، مونږ دلته نه شو تللی. نو هغوی هر څوک پرېښودل، لکه چې څوک د خپل کور نه وشړلی شي، ډیپورت شي، نو څومره ګران کار دی. او د الله په لاره کې پخپله د خپلې مرضۍ سره وتل چې زه دلته د الله په دین نه شم تللی، بل خوا هجرت وکړي چې ایمان مې بچ پاتې شي. او نن هم داسې ځایونه دي چې خلک غریبانان د الله نوم نه شي اخیستی، که د الله نوم اخلي نو ظلم ورسره کیږي. نو په داسې حالاتو کې بیا هجرت فرض شي. په سورة النساء کې دي چې کله فرشتې د هغوی ساه اخلي، نو هغوی ته به وایي چې تاسو ولې دلته وای، او هجرت مونږ کوو نو هغوی به وایي چې مونږ کمزوري وو. فرشتې به ورته وایي چې د الله ځمکه خو ډېره وسیع وه، ډېره لویه وه، هجرت به مو کړی وو، تاسو هجرت ولې نه کوو؟ بل خوا به تلی وای چې که تاسو ته مشکلات وو د دین په تلو کې، نو تاسو به د دین دپاره هجرت کړی وو. او د دې نه هغه خلک اگزمپټډ دي، مستثنا دي چې څوک نشي تلی. نن د دنیا حالات داسې نه دي، د هر ملک دپاره ویزه پکار ده چې څوک نښتی وي، غریبانان چېرته نشي تلی، نو هغوی د دې نه اگزمپټډ دي. خو چې که د چا وس رسي، که د چا استطاعت وي، طاقت لري، او هغوی په داسې ځای کې ناست وي چې هغوی د الله نوم نشي اخیستی، د منز او روجې په وجه هغوی ډېر وهلی کېږي، ټکولی کېږي، ځکه چې هغوی مسلمانان دي. نو بیا هغوی ته په داسې ځای کې د اوسېدو اجازت نشته، بیا په هغوی باندې هجرت کول فرض دي. او د باقي خلکو دپاره څه دي په هجرت کې؟ نن خو هغه وخت نه دی چې د مکې نه مدینې ته هجرت وشي. نو دا حدیث چې دی په دې باندې پوهېدل پکار دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا د هجرت په باره کې تپوس وکړو چې هجرت څه شی دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هجرت هغه دی چې تاسو هغه کار پرېږدئ کوم چې د الله تعالی نه دی خوښ، او هغه کار شروع کړئ کوم چې د الله تعالی خوښ دی. نو داسې بنده د الله تعالی په لاره کې مهاجر دی. هجرت څه شی دی؟
پرېښودل
خپله علاقه کې چې بنده په آرام اوسي. نو هغه به څنګه هجرت کوي؟ نو هغه به هغه هجرت کوي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړو. الله دې نه کړي همیشه خو داسې حالات نه وي په هر چا چې هغه دې هجرت کوي. او چې کله مسلمانان په مدینه کې وو نو هلته به یې څه هجرت کوو؟ نو اوس دا هم هجرت دی چې بنده کوم ګناهونه کوي او هغه پرېږدي. نو دا خلک د الله د رحمت امیدوار جوړېدی شي. هم دا دي چې د هغوی دپاره د الله تعالی رحمت دی، او ټول غواړي چې موږ ته د الله تعالی رحمت میلاو شي. نو دا کارونه به کوي. اولنی شی دی ایمان، او چې بیا بنده دا کارونه پرېږدي، لکه دهقان چې اوله د پټي نه ګیا لرې کړي او بیا هلته نوی تخم وکړي، دغه شان اوله هجرت دی، ګناهونه پرېښودل دي او د نیکۍ کارونه کرل دي، او د الله په لارې کې محنت او کوششونه کول دي. او چې څوک د الله په لاره کې کوشش کوي، نو د هغو د رب سره اوچت اوچت مقامات دي. هغوی بیا د هغه خلکو برابر نه وي چې څوک هیڅ نه کوي. او که د داسې خلکو نه غلطیانې وشي، نو الله تعالی غفور رحیم دی، هغه معاف کول واله دی، ځکه چې د غلطۍ نه خو هیڅ څوک پاک نشته. یسألونک عن الخمر والمیسر، هغوی سوال کوي ستانه د خمر په باره کې او د میسر په باره کې. د ټولو نه مخکې موږ ګورو چې په هغه معاشره کې خمر او میسر څه وو. خمر و شراب، هغوی د شرابو دومره عادت وو لکه نن چې خلک د اوبو په ځای کولډ ډرینکس یعنی سوډا وغیره څکي، نو هغوی به شراب څکل. دومره د هغوی شراب خوښ وو. او میسر یعنی جواری به یې کوله، او د هغې ډېر قسمونه وو، یعنی عربیان د شرابو او جواری عادت وو. د هغوی انټرټینمنټ جواری وه، او د هغوی چې په پارټیز کې به شراب صرف کېدل لکه نن چې د دې خلکو په معاشره کې عام دي. د خمر په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر هغه شی چې هغه عقل پټ کړي نو هغه خمر دی، یعنی هر شی، هر نشه والا شی خمر دی، او هر نشه والا شی حرام دی. خمر تاسو صرف شراب ته نشئ ویلی چې شراب خمر دی، چې څومره هم ډرګز دي چې نشه ورکوي هغه ټول په دې کې راځي. او میسر وایي چې کوم شی په آسانۍ سره میلاویږي، او په میسر کې هم جواری خدا لاټري هم په دې کې ده. دا شرطونه چې خلک لګوي یا شرطونه لګوي په کرکټ باندې، نو دا شان په ټیمز باندې خلک شرطونه لګوي، په هورسز باندې لګوي. او چې کله د په ټیمز باندې هار جیت یعنی ګټه او بایلات باندې خلک شرطونه لګوي، ګرګ دي که په کارډز باندې شرطونه لګوي، نو هغه کول هم حرام دي. دغه شان چس لوبه که په هر لوبه باندې بنده شرط لګوي، نو هغه میسر یعنی جواری جوړ شي. نو وی فرمایل چې هغوی ستانه د دې په باره کې تپوس کوي. ولی صحابه دا تپوس کوو؟ ګورئ، عقل پخپله هم بنده ته وایي چې دا کارونه صحیح نه دي، د خپل ضمیر نه بنده ته پته لګي چې یو سلیم الفطرت بنده وي چې څه صحیح دي او څه غلط دي. اوس چونکې د صحابه کرام رضی الله عنهم ذهنونه اسلام طرف ته راغلی دي، مدني دور دي، هغوی اوس دې ځای ته رارسېدلي دي، ایمان یې دومره مضبوط شوی دی. نو اوس دا خبرې قبلول د صحابه دپاره آسان و. نو اوس چې د شراب او جواری په باره کې هغوی تپوس وکړو، نو الله تعالی وفرمایل چې قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. دا د شروع په احکامات کې دي چې ای نبی قل، ته دې ته ووایه چې په دې کې ګناه ډیر دی او نفع یعنی فایده پکې هم ده د خلکو دپاره، لیکن اثم کبیر و منافع للناس، ګناه د دې دواړو ډیر زیات دی، د دې د فایدې نه، د دې د نفع نه. نو چونکې د شروع احکامات دي، نو ایک دم شراب نه دي منع شوي، ایک دم جواری نه ده منع شوي. او نن چې دا سیزونه په کومو معاشرو کې عام دي، نو اوس دا د معاشرې نه لرې کول دومره ګران دي چې په 1920 کې دوی یو لا یعنی قانون پاس کړی و د شرابو په باره کې چې دا به کل عام نسکلی کیږي. نو په هغه قانون باندې څوک نشو تلی، نو بیا دوی هغه لا ختم کړه. لیکن چې اسلام احکامات ورکړل او په تدریج باندې احکامات ورکړل رو رو په قلاره قلاره، نو هغه خلکو دا سیزونه پرېښودل. حالانکه دا سیزونه پرېښودل آسان نه وي، دا دومره سیزونه چې دي نو په دې کې اډکشن دی چې شراب والا شراب نشي پرېښودی او نشې والا نشه نشي پرېښودی. څومره ځله توبه وباسي او بیا هغه کارونه شروع کړي، دغه شان جواری ده چې دا بنده نشي پرېښودی. د دې سره خلک خپل هر څه خرڅ کړي، خپل کور، خپله پیسه. بعضې خلک خو الله دې معاف کړي، خپل بچي هم په دې کې بیلي په سړکونو باندې راشي. لیکن دا داسې اډکشن دی چې دا بنده نشي پرېښودی. الله تعالی دلته اولنی حکم ورکړو، بیا دا حکم په سورة النساء کې راغی د شرابو په باره کې: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. ای ایمان والو، د مونځ خواله مه ورځئ چې کله تاسو د نشې په حالت کې یئ. یعنی چې اوس پنځو مونځونه کول دي، نو یو نشې واله کس به څنګه کوي دا مونځونه؟ چې یو وکړي نو ورپسې د بل وخت وي، نو یو نشې واله کس به څنګه کوي دا مونځونه؟ یعنی د ورځې خو بنده څه نشي اسکې، بیا د شپې د عشا نه پس بس کی، یعنی د ماسخوتن دغه شانی هغه ریستریکټ رو لږ شان. او بیا په سورة المائده کې دریم حکم راغی: ځینې خلک د دې اولنی آیت پر راتلو سره هم منه شو، چې کله وفرمایلی شو یعنی دا آیتونه نازل شو چې د دې ګناه لوی دی، د دې د رس نفع نه، نو ځینې خلک منه شو. او چې دریم حکم راغی چې د شرابو د نشې په حالت کې مونځ له نږدې ور نشئ، نو بیا ډیرو زیاتو خلکو شراب پرېښودل. لیکن اوس هم ځینو خلکو شراب سکل. او چې کله آخري حکم راغی په سورة المائده کې آیت نمبر 90 کې:
یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان.
دا ګندګي ده، دا شیطانی کارونه دي، دا ناپاک سیزونه دي. فاجتنبوه، تاسو د دې نه ځان بچ کوئ. لعلکم تفلحون، ځکه چې تاسو ته کامیابی میلاو شي. یعنی دا رکاوټونه دي د کامیابۍ په لاره کې. او شیطان خو غواړي چې په تاسو کې بغض او عداوت یعنی دشمنی پیدا کړي، د دې په ذریعه یعنی د خمر او میسر په ذریعه، د شراب او جواری په ذریعه. ځکه چې د یو شرابي فیملی لایف تباه شي، د چا خاوند چې شراب سکي، د هغوی د ښځې ډیر بد حال وي، هغه ډیره پتنګۍ کې وي، د شراب د سکو په وجه د هغوی تمیز نه وي، وهل کوي، ټکول کوي، یعنی ابیوز کوي. بیا ډیر داسې ځونه ډیر زیات وي د هغوی په ژوند کې. دغه شان د جواری سره هم بغض او عداوت وي، چې څوک وګټي نو هغه بایلل واله به څنګه فیل کوي. هغه به د هغو سره خو محبت نه کوي، دشمنی به ورسره کوي کنه. او څومره جنګونه کیږي د دې سره. نو وفرمایلی شو چې داسې ځونه ویصدکم عن ذكر الله وعن الصلاة او دا دوانا سيزونا تاسو دا الله دا ذكرنا او دا مزن لريكوي او آخري خبره داو فرمايا لچ چي فهل انتم منتهون نبياتو دا دينا منكي دو علي او كنية چي اولاني حكم مراغيكم چي دلتا دينو حضرت عمر رضي الله عنه دعا وكرا چي دا دينا واضح حكم راو لگي يا الله بیا دویم حکم د سورۃ النساء راغی چې د مونځ په حالت کې د شراب خاله ما ورځي د نشې خاله ما ورځي او هغوی دوباره دعا وکړه چې یا الله د دین هم واضح حکم مونږ ته راولېږي. نو بیا دا په سورۃ المائده کې راغلل او بیا الله تعالی وفرمایل چې فهل انتم منتهون تو د دین منع کېږي او که نه. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې مونږ پرېښودل د دې نه پته ولګېده چې دا کارونه حرام دي. بعضې خلک ډېر دلیلونه ورکوي چې کوم ځای لیکلي دي چې شراب حرام دي. د حرام لفظ خو په یو ځای کې نه دی راغلی، مونږ ته د حرام لفظ خو وښیه. نو ګورئ چې کله دا وویلی شو چې دا شیطاني کارونه دي، د دې نه ځان بچ ساتئ، تاسو ته به فلا یعنې کامیابي میلاو شي. نو ولې د شیطان کار حلال وي؟ وی فرمایل چې د دې نه بچ اوسئ، د دې نه اجتناب کوئ، نو ولې بیا دا حلال دي؟ بیا یې فرمایل چې دا تاسو د الله د ذکر او مونځ نه لرې کوي. چې یو شی د الله د ذکر او مونځ نه بنده لرې کوي، نو ولې هغه حلال کیدی شي؟ بیا وفرمایل شو چې دا بغض او عداوت یعنې دشمني پیدا کوي، نو ولې دا حلال شو؟ په المایده کې فرمایل شوي دي چې خمر او جواری او انصاب او ازلام د بوتانو په بوتانو باندې د سو اچولو ځای د بوتانو سره یعنې د فال اچولو غشي دا ناپاک سیزونه دي. د سو سره یې دا میلاو کړل، د بوتانو په بوتانو باندې سو اچول. نو په یو لاین کې دا څلور سیزونه راغلل، یعنې شراب او جواری هم په هغې کې شامل کړه. نو د دې خبرې دا مطلب شو چې څومره بد دغه سیزونه دي، نو هم دغه شان بد دا دي. بعضې خلک وایي چې مونږ ډېر نه د یو دوه ډالرو لوبه کوو، یعنی معمولي د کومو سیزونو چې کثیر یعنی ډېر حرام دي، نو د هغې قلیل یعنی کم هم حرام دي. ځینې خلک وایي چې مونږ دومره نه څکو چې نشه راباندې راشي، لږ شان څکو. چې د یو سیز کثیر حرام دي یعنی چې د یو سیز کثیر یعنی ډېر تعداد حرام دی، نو د هغې قلیل هم حرام دی، د هغې کم هم حرام دی. نو بیا څو پاتې شو؟ د څو د کثیر سره یعنی د زیات سره چیرې نشه راځي، نو د هغې قلیل یعنی لږ سکل هم حرام دی. هغه نشه اسکې، د هغې یو ګوټ هم حرام دی. ځکه چې کله دا سیزونه حرام شو، نو د حضرت طلحه رضی الله عنه کره خلق لګیا وو شراب اسکل، او چې یو آواز ورکولو واله کس راغی، نو هغوی د ټولو دا حال وو چې د چا په لاسو کې شراب وو، نو هغوی د هغه ځای نه توی کړل چې د چا د خولې سره چې جام نږدې وو. نو هغوی دا نه وی چې دا اوسکم، نو بیا به تپوس وکړم چې صحیح هم وایي او که نه، چې اوس خو اوسکم نو بیا به ګورم. نن خو هسې هم حرامیږي چې نن خو فیزان خمور کړم، ارمان ورېجوم، داسې و نه وې. نو هغه وخت یې توی کړل، او دا صرف شراب نه دي، د دې سره چې څومره هم سیزونه دي د هغې قلیل هم حرام دي، د هر نشې واله سیز. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه وخت فرمایلی وو چې زما په امت کې به داسې خلک راشي چې هغوی به زینا، خمر او میوزیک ته حلال وایي. داسې خلک به راځي او الله تعالی به هغوی شادوګان یعنی بیزوګان او خنزیر جوړ کړي. دا د بخاری روایت دی. نو دا حرام دی او که نه؟ دا خو حرام دی، ځکه خو وفرمایلی شو چې داسې خلک به راشي چې دا به حلال کړي. دا هر څه حرام دي، زینا حرامه ده، ریخم حرام دي د سړو دپاره، خمر حرام دي، او د موسیقۍ آلې هغه خو چاته د سره حرام ښکاري نه. په سکول کې په وړو باندې سبجکټس اخلي، انسټرومنټس غږوي، څوک پیانو زده کوي، څوک ټرمپټ زده کوي، څوک وایلن، څوک ګیټار. مونږ په خپلو وړو باندې ډېر په شوق سره دا سیزونه زده کوو چې په کار ده چې ورځي ورله دا سیزونه. او دا حرام دي، ځکه خو وفرمایلی شو چې دا به حلال کړی شي. او د جواری یعنی میسر نن دومره کسینوز دی هغه دومره اټریکټیو جوړ شوی دی چې هغه خلکو ته سخرابې ښکاري نه. هغه خلکو چې په جواری کې کومه پیسه وګټله نو هغه پیسه به یې په غریبانانو باندې تقسیموله، یعنی هغوی ته به دا بده خبره نه ښکارېده. بلکل داسې ده لکه نن چې خلک کانسرټس کوي او د ډانس پارټیز کوي او په هغې باندې چې څومره پیسې را جمع کړي نو هغه بیا غریبانانو له ورکړي او وایي چې دا پیسه به مونږ ډونیټ کړو. نو یو حرامه پیسه تاسو څنګه په صدقه کې ورکولی شئ؟ هغه صدقه څنګه قبلېدی شي چې هغه د حرام پیسه ده؟ د حلال یو روپۍ که ورکړئ نو هغه قبلېږي، او که د حرام ملیون څوک ورکړي نو هغه نه قبلېږي. کومه پیسه چې راغلي د غلط ځای نه ده، بیا خلک وایي چې کومه وګټله نو دا پیسه به زه غریبانانو له ورکړم، هغه وخت مونږ له غریبانانو بیا ډېر خیال راشي. نو په اصل کې د غریبانانو خیال نه دی، خپل انجویمنت دی، خپلې مزې دي. که د غریبانانو زموږ سره خیال وي نو مونږ به ورله د خپلې حلالې کمایۍ نه ورکوو. او وفرمایلی شو چې په دې کې ګناه غټ دی، نو تاسو په خپلو وګورئ چې بیا هغه حلال کیدی شي چې په کوم څیز کې ګناه وي، نو ولې هغه بیا حلال وي؟ لیکن چې کله مونږ بهانې کوو نو بیا داسې وي، هغه دا زموږ بهانې دي چې شراب حرام نه دي. ها خراب به وي خو حرام نه دي. او نن په مسلمانانو کې شراب نوشي، یعنی شراب سکل هم عام دي، حالانکه دا د هغوی په کتاب کې دي، یعنی په قرآن کې دي او فرمایلی شوي دي چې دا ټولې نشې حرام دي. چې ټیک ده، د دې منافع کیدی شي، فایده کیدی شي. څه فایده یې ده چې څوک شراب وڅکي نو یو نشه یو سرور راشي، خپل غمونه ترېنه هېر شي. ځینې د یخو علاقو خلک وایي چې دې سره جسم ګرم وي، یعنی د ګرمۍ د برداشت کولو قوت ورته میلاو شي. بعضې خلک وایي چې د دماغ ورسره تیز شي. د خمر مطلب څه دی؟ یو شی پټول. نو شراب او څومره هم چې نشې دي نو دا عقل پټوي. اوس د کوم څیز د کولو چې انسان د مخکې نه یریږي یا شرمیږي چې دا نه دي کول ماته، او بیا چې انسان عقل چې د هغو عقل کور شي، معوف شي، عقل یې لاړ شي، نو هغه بیا په هغه کار کولو کې د هغو دپاره هیڅ مسله نه وي. بیا هغوی د سونه ټوپ وهي ځکه چې د نشې په حالت کې وي. بیا هغوی له په لغړېدو باندې هم شرم نه ورځي، شراب وڅکي او په جنګ کې ورشي. هغوی وایي چې شراب مونږ له همت راکوي، نو هغه همت نه وي، عقل یې پټ شي کنه، ځکه چې بیا د انسان د محرمو رشتو هم تمیز نه وي، فرق نه شي کولی. هغوی ته بیا دا هم پته نه لګي چې زما لور ده او که زما مور ده یا زما خور ده. د نشې په حالت کې هغوی په ځان نه پوهېږي، هغوی بیا هغه کارونه وکړي چې هغه حرام وي. بعضې وخت شرابیان په نالو کې پراته وي، بعضې وخت رازونه فاش شي. چې کله هغوی د نشې په حالت کې وي نو هغوی خپل رازونه فاش کړي. عقل انسان جوړوي، او چې عقل ترېنه لاړ شي نو بیا هغه او په ځناور کې هیڅ فرق باقي پاتې نه شي، بیا د انسان او حیوان هیڅ فرق پاتې نه شي. انسان ته چې د اشرف المخلوقات لقب ورکړی شوی دی نو هغه د عقل په وجه، او چې عقل یې باقي پاتې نه شو نو بیا دا غونه څه شی جوړ شو؟ بیا هغه یو وحشي ځناور جوړ شي. نو اسلام داسې ټول څیزونه ندی منع کړي چې کوم څیزونه عقل خرابوي. دوی ستړي شو، ډېر محنتونه یې وکړو، خو دا شی نشي کنټرول کولی، ځکه یې لیکلي وي چې ډونټ ډرینک اینډ ډرایو، ځکه چې دوی ته پته ده چې د شراب څکلو سره څومره قیمتي ژوندونونه ختم شي. ډرینک ډرایوینګ په وجه لاړ شي، مړه شي، او نقصان پکې هم دی. نو د نقصان خبره یې نه ده کړي.
او دلته چې الله تعالی د نفع یعنی فایدې خبره وکړه،
ځکه چې د فایدې الټ نقصان دی، نو د نقصان خبره یې نه ده کړي، بلکې د ګناه خبره یې کړي ده. ځکه چې د یو ایمان لپاره دومره خبره کافی ده چې په یو کار کې ګناه وي، یعنی غټ ګناه دی، یعنی دا کارونه بنده د الله په نظرونو کې ښکته کړي، دا د کامیابۍ د لارې نه بنده لرې کړي. ځکه الله تعالی وفرمایل چې د دې نه بچ شئ چې کامیابۍ درته میلاو شي، ځکه چې تاسو کامیاب شئ. د دې مطلب دی چې دا کارونه بنده کامیابۍ ته نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا هر قسم د نشې شی اوس کو، نو د هغو د څلوېښت ورځو منځونه ناقص شو، څلوېښت ورځې د هغوی منځونه نه قبلېږي.
او د قیامت په ورځ به دې خلکو ته د دوزخیانو
نو د سکلو د پاره ملاویږي.
نو پیژنې په اردو کې ورته پیپ وایي، یعنی کوڅوک د توبې نه بغیر مړ شي او داسې خلک د نشې کولو د پاره د کور یو یو شی خرڅوي، هغوی څنګه هوملس شي، په ګټرز کې پراته وي او هوشي نه وي، د هغوی د حال حلیې نه پته لګي چې دا نشې والا خلک دي. په دې کې ډېر غټ خرابې دی، او الله تعالی چې څومره هم احکامات را لېږلي دي نو په هغې کې زموږ فایده ده، لیکن نن شراب د سټیټس یو سیمبل ګڼلی شي، دا زموږ معیار دی، او قرآن وایي چې د دې ګناه غټ دی د فایدې نه. نو په کار ده چې اوله اسم کبیر راغی نو د هغې په وجه تاسو منه شئ، د هغې نفع طرف ته ونه ګورئ، غټ دی د دې ګناه، او په ګناهی کبیره کې دي دا دواړه سیزونه. ویسألونک، یعنی کوم دواړه سیزونه؟ یعنی شراب او جواری چې ده، نو دا دواړه په ګناهی کبیره کې دي. ویسألونک ماذا ینفقون، او هغوی تپوس کوي چې هغوی څه خرچ کوي. چې کله انسان خمر او میسر یعنی شراب او جواری پرېږدي نو پیسه ورسره بچ کېږي چې موږ څه خرچ کړو.
قل العف، وفرمایلی شو
شي چې څه د ضرورت نه سیوا دي، څه چې سرپلس دي، یعنی دا مطلب یې نه دی چې څومره هم د ضرورت نه سیوا وي هغه ټول به ورکړی کېږي، نه، بلکې د دې مطلب دا دی چې د ضرورت نه چې سیوا سو ستاسو سره دي نو د هغې نه تاسو خرچ کولی شئ. یو اهم حدیث دی چې زما هیر شو، هغه درته بیانوم، او هغه دا دی چې د شراب سره صرف د سکلو والا خبره نه ده، د دې سره نور هم ډېر حرمتونه دي، یعنی د دې سره نور هم ډېر سیزونه دي چې هغه د دې سره تعلق ساتي او حرام شوي دي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی په خمر باندې لعنت فرمایلی دی، او د خمر په سکلو والا هم، او چې په چا باندې لعنت وشي نو هغو ته به د الله تعالی د رحمت نه حصه څنګه میلاو شي. د لعنت مطلب دی د الله د رحمت نه لرې کیدل، چې څوک په یو ځای کې کار کوي او په خلکو باندې شراب څکي نو په هغو هم لعنت دی، او که په ودونو کې څوک د نان مسلم دوستانو دپاره شراب راوړي، که څوک په دې طریقه شراب ورکوي نو هغوی هم په دې کې راغلل، په دې هم لعنت دی. په شراب خرڅول والا که د دې کاروبار کوي نو په هغو هم لعنت دی، ځکه چې ځینې خلک وایي چې که شراب پکې نه خرڅوو په یو سپور کې نو بیا کاروبار ښه نه چلیږي. نو چې په هغه کاروبار لعنت دی او په هغه بنده لعنت دی، نو برکت به د کوم ځای نه وي. بیا ځینې خلک دا خلکو لا کریسمس او په نیو ایر کې ګفت ورکوي، او بیا خلک وایي چې زه خو یسو په خپله نه څکم، دا خو زه هغو له ورکوم، نو په هغو هم لعنت دی. چې څوک شراب جوړوي نو په هغو هم لعنت دی، او چې څوک شراب لوډ کوي نو په هغو هم لعنت دی، او چې کوم ځای کې شراب ایښودی شي نو په هغه ځای هم لعنت دی، په هغه ټولو ځایونو باندې لعنت دی. او دا د ابو داود روایت دی، نو دومره خراب دی دا شی چې کله څوک شراب څکي نو د هغو ایمان نه وي. او دا په بخاری کې دی، د زینا کول والا د زینا په وخت کې ایمان د هغو نه لاړ شي. نو دا وړې خبرې نه دي، دا ډېرې غټې خبرې دي، او جواری هم ډېره غټه خبره ده. نو د دې ځایونو په ځای کوم ځای خرچ کړئ، او چې څو خرچ کړئ په څو چې ستاسو د ضرورت نه سیوا وي نو هغه د الله تعالی په لاره کې ولګوئ. کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. نو دلته خبره د دې ځای پورې ختمیږي، او دا شان الله تعالی ستاسو د پاره آیاتونه بیانوي ځکه چې تاسو غور او فکر وکړئ په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دا خو هغه سودا ده چې ماته کول دي، چې دلته خرچ کړم نو ماته به څو نفع میلاویږي، او که په آخرت کې زه خرچ کړم نو هلته به راته میلاویږي. او آخرت د دنیا نه بهتر دی او باقی پاتې کېدو واله دی. که انسان دلته انویسټمنټ وکړي نو په هغې کې نقصان کېدی شي، او که یو بنده درله فرض کړه یو مقرر شوی فکس قیمت درکړي نو زیات نه زیات څومره به در په سلو باندې به 15 درکړي، یعنی 5% به درکړي، زه زیات نه زیات به 10 درکړي. او چې کله د الله تعالی سره څوک انویسټ کړي پیسه نو هغه 200 چنده ورکوي، 700 ټایمز، او په هغې کې نه ضایع کېدل هم نه وي، نه نقصان وي، بینک رپسي نه وي، یعنی هغه نه دیواله کېږي.
ځکه چې بینکونه هم لوټ کیږي.
کو سرمایه مو ورسره ایښی وي
او بینک دیواله شي نو هغوی وایي چې مونږ بینکرپ شو نو تاسو له به څو درکړي، ګارنټي نشته. لیکن دا الله تعالی سره هغه بینک دی چې په هغې کې جمع کول والا چرته هم نشي مایوسه کېدی. غور او فکر کوی او هسې هم صرف د خرج کولو په حواله سره نه، هسې هم غور او فکر کوی په دنیا او آخرت کې چې کوم ځای خپله انرژي خپل وخت په طاقت استعمال کړو. د دنیا دپاره که بنده ډېر هم محنت وکړي خو د هغې حیثیت د آخرت په مقابله کې هیڅ نه دی. غور او فکر کوی. نن چې څومره هم غور او فکر دی نو هغه صرف په دنیا باندې دی. د دنیا په معامله کې هر بنده ښه پوهه دی چې کوم ځای پیسه خرج کړو، انویسټ کړو. نن د څه رواج دی، د کومو جامو فیشن دی، کوم سیزون اخیستل دي او کوم نه، د سیل لپاره کوم خوا تلل دي او کوم خوا نه دي تلل، دا ټول معلومات زموږ سره دي.
لیکن د آخرت په باره کې هیڅ علم نشته. د آخرت څه فایده ده، څه انویسټ کول دي؟ نو د آخرت خیال، غور او فکر د چا نشته. الله اکبر.
که غور او فکر مو کړو نو بیا به درته پته ولګي چې په کوم ځای کې انویسټ کول پکار دي. ویسالونک عن الیتاما، هغوی ستاسو نه د یتیمانانو په باره کې تپوس کوي. یتیمانان هغوی په خپلو کورونو کې ساتل، یعنی که د چا ورارو او یا وریره به یتیمانان شول نو هغو به ترو یا ماما کوم رشته داران چې به وو د هغوی، نو هغوی به د ځان سره ساتل. یتیم خانې نه وې هلته، نن یتیم خانې جوړې شوې دي او خلکو د خپل سر نه بوج ارتاو کړو. نو په هغه ورځو کې به په خپل کور کې د خپل خاندان بچی به خلکو په خپل خاندان کې لویول. نو پلارانو به چې کوم مال پریښی وو نو هغه به د یتیمانانو وو. کوم جایدادونه او سرمایه چې به هغوی پریښی وه د هغې سره به اوس څه کیږي؟ اوس ظاهره ده چې د چا سره اوسي نو بیا خو به هغوی د یتیم هغه مال د خپل مال سره شاملوي. نو دې له الله تعالی انسټرکشنز ورکړو، هدایات یې وله ورکړو چې د یتیم مال ته به نه نږدې کېږئ. اوله په سورة الانعام کې راغلل د یتیم د مال خواله مه ورځئ تر دې چې هغه خپلې ځوانۍ ته ورسي، بالغ شي. او دا هم راغی په سورة النساء کې چې څوک د یتیم مال خوري د ظلم سره نو هغه په خپلو خېټو کې اور اچوي. نو ټول خلک ډېر حیران شو. ظاهره ده صحابه کرام رضی الله عنهم به هر شی ډېر سیریس اغستو. هغوی به اسی آیتونه نه وي او مخکې به نه تلل. هغوی به په هره خبره عمل کوو چې زمونږ کره خو یتیم لویږي، هسې نه کو د دو مال مونږ وخورو نو دا خو مونږ خپلې خېټې د اور نه ډکوو. نو هغوی د یتیمانانو خرچې جدا کړې، د یتیم ګروسریز، د هغوی پخلی، هر شی به یې جدا کړو. بعضی وخت به د یتیم خوراک خراب شو او چا به ورله خوله نه ور وړه. اوس څومره ګرانه شوه، دوه کټوۍ پخیږي په کور کې، د پیسې جدا جدا حساب کتاب ساتل د یوې فیملی دپاره ډېره مشکله او پریشانی جوړه شوه. نو دلته وفرمایلی شو چې هغوی ستا نه د یتیم په باره کې تپوس کوي. نو تو هغوی ته ووایه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل شو اصلاح لهم خیر. کچر ستا نیت د خیرخواهۍ وي که نه نو هیڅ مسله نه ده. ستاسو د زړونه د هغوی سره خیرخواهي ده، د هغوی بد نه غواړئ، د مصلحت سره، د حکمت سره. و ان تخالطوهم فاخوانکم، کچر تاسو هغه د خپل مال سره میلاو کړئ نو هغه ستاسو رونه دي، یعنی ستاسو دینی رونه دي. څه مطلب شو چې اوس د دې خبرې ضرورت نشته چې تاسو د هغوی هر شی جدا جدا کړئ، خوراک وغیره، لیکن په معروف طریقه سره. لکه یو مثال به واخلو، یو بنده ته پته وي چې د دې ماشوم څومره خوراک دی. که هغه د میاشتې د سلو ډالرو خوري یا د دوو سوو ډالرو خوري نو دغه پیسه واخلئ، په خپل مال کې میلاو کړئ، د هغې سره هغو له هم ګروسري واخلئ او په خپل کې شریک کړئ. نو د دې سره به اسانی راشي، ځکه چې جدا جدا پخلی کول، هر کار جدا جدا کول، د هغې دپاره جدا پلیټونه، چمچې، جدا خوراک هغو له تیارول، دا خو ډېره ګرانه خبره وه. لیکن که تاسو په ښه طریقه سره او دا د اصلاح سره وکړئ چې په تاسو کې خیرخواهي ده او انصاف وي، نو که د هغوی مال تاسو د خپلې سره شامل کړئ نو هیڅ خبره نه ده. تاسو سره د هغو فکر دی چې د هغو پیسه خرابه نه شي.
والله یعلم المفسد من المصلح.
الله تعالی ته ټول پته ده چې په تاسو کې څوک مفسد دی، فساد کول واله دی، او څوک اصلاح کول واله دی. که په تا باندې بل ډېر شاباسي ووایي
چې تا د یو یتیم د پاللو ذمه داري اخیستې ده، د هغو خیال ساتې، لیکن الله تعالی ته پته ده چې ستا په زړه کې څه دي. د زړه د حال صرف او صرف الله تعالی ته پته ده، نوره هیڅ چا ته پته نشته. هغو ته پته ده چې څوک فساد کوي، یعنی چې څوک د یتیم مال خوري، هړپ کوي، چې هغه د خپل ټول کور خرچه د یتیم په مال باندې کوي، چې دا د دو ځوانۍ ته د رسېدو نه مخکې مخکې وخورم. د هغو د خپلې فیملي خرچه $500 ده، او دی هغه خرچه د یتیم په مال باندې کوي. هغه خو دومره نشي خوړی، د هغو جایدادونه یې قبضه کړي دي، د هغو پیسې بل ځای ولګوله او فساد یې وکړو. نو الله تعالی ته پته ده چې فساد کول واله څوک دی او اصلاح کول واله څوک دی. او دا صرف د یتیم لپاره نه ده، دا رول د ژوند په هر معامله کې اپلای کیدی شي، استعمالیدی شي. الله تعالی ته پته ده چې چا په نیت کې خرابې دی، څوک بد نیته دی، او څوک اصلاح والا یعنی مخلص دی. نو ځکه د الله تعالی نه یره پکار ده چې الله تعالی ته زما د نیت ټول خیر معلوم دی، ماله د هغو نه یره پکار ده، هغه به ماله اجر زما په نیت باندې راکوي. که ټوله دنیا زما تعریفونه کوي او زور تخخ کارم، لیکن اصلی پته الله تعالی ته ده. او که زه ځان له ډېره تسلي ورکړم، جسټیفای کړم، زه دا هر څه د ځان لپاره صحیح وګڼم، لیکن الله تعالی ته ټوله پته ده. هغه ته پته ده چې مصلح او مفسد څوک دی. ولو شاء الله لأعنتكم، کچری الله تعالی غوښتي نو تاسو په مشکله کې اچولی شوی، یعنی تاسو لبې د یتیم د مال د جدا کولو حکم درکړی وو، نو بیا به د خلکو لپاره ډیره ګرانه وه. لیکن ان الله عزیز حکیم، الله تعالی زبردست او حکمت والا دی چې هغه تاسو د دې مشکل نه وایستای. هغه غالب دی، د هغه سره ټول اختیار دی، او د هغه په هر کار کې حکمت دی. اکثر داسې کیږي چې چا سره پوره اختیار وي، نو د هغو چې سمرزی وي نو هغه کوي، کو هغه زور کوي، ظلم کوي، زیاتې کوي، ځکه چې د هغو سره طاقت وي او اختیار وي. ګورئ کنه، چې چا سره معمولی شان پاور راشي، طاقت راشي، نو هغه بیا څنګه حکم چلوي او د خپلې مرضۍ سره کارونه کوي؟ هغه بیا خپل طاقت په غلطه طریقه سره استعمالوي. د الله تعالی سره کل یعنی مکمل اختیار دی، داغونه څوک تپوس کول واله نشته. بیا هم داغو هر فیصله د حکمت سره ده. سبحان الله، دا ډیره لویه خبره ده. الله تعالی دی موږ له دې آیتونو پوهه راکړي، او الله تعالی دی د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.